السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي ز صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خرغلاست ويم او ری چې نن په موسکو کې د افغانستان د سیاستوالو او د طالب استاجو ترمنز ناسته وشوه په دې ناسته کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم حاضر و هغه له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه دا مو د سر موضوع ده نور مسایل هم لرو د هماورې چې د افغانستان لوی څارنوالې ویلي دي چې د افغانستان د ولسمشر پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی باید په ارګ ماڼۍ کې د اخلاقي فساد د موجودیت په اړه د خپلو ادعاو په خاطر دوی ته شواهد او اسناد وړاندې کړي تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې نړیوال ځواکونه باید په بشپړ ډول افغانستان ووځي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په غور کې د جام څلۍ له خطر خلاص شوی دی ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې پر ښوونځیو د وسلوالو حملې په 2013 میلادي کال کې 102 او وزرګونه کسانو په پاکستان کې در روژه ماتي وروسته پرون د هیواد د پوځ پر ضد مظاهره وکړه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې نړیوال ځواکونه باید په بشپړ ډول افغانستان ووځي لاوروف نن په مسکو کې غونډې ته وویل دا وایي موږ له افغانستانه د ټولو بهرنیو عسکرو د وتلو ږغ کوو موږ پر ټولو خواوو په افغانستان کې ږغ کوو چې ډېر ژر خبرې پیل کړي چې په هغه کې په پراخه کچه سیاسي او ټولنیز استازي شامل وي په مسکو کې غونډې ته د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون له کابله یو شمېر سیاستوال او د وسلوالو طالبانو استازي ورغلي دي وسلوالو طالبانو پرون په یو بیان کې تایید کړ چې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ 14 کسیز پلاوی به یې د ورغلو سیاستوالو او قومي مشرانو سره د افغانستان پر آینده خبرې وکړي خدای نه دی ویلي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره به خبرې کوي کنه دا غونډه رسمن د افغانستان او روسیې د سیاسي اړیکو د سلکلنې د لمانځلو په نوم جوړه شوې او سبا به هم روانه وي په د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په افغانستان کې به چې په دې غونډه کې به د مسکو لپاره د افغانستان سفیر لطیف بهاند هم وي خو نه ده څرګند چې د طالبانو له استازو سره به د حکومت له اړخه خبرې وکړي کنه مسکو ته د طالبانو استازي په داس شرایطو کې تللي چې په روسیه کې د وسلوالو طالبانو حرکت یو ترورستي سازمان بلل کېږي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې په غور کې د جان څلۍ له خطره خلاصوي دی په فرهنګي چارو کې د دې وزارت مرستیال محمد رسول باوري نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د دې تاریخي څلۍ د رغولو کار به هم ډیر ژر پیل شي باوري ویلي چې د جام منار د ژغورلو لپاره ولسی خلکو حشر کړی وو په ورستیو کې د سخت باران له امله د غور په ډیرو ولسوالیو کې سیلونه راغلل د غور د شهرک ولسوالۍ د جام سیمه هم سیلاونو لاندې کړه او د جام د څلۍ د ړنګېدو اندېښنه یې پیدا کړې وه دا څلۍ د جام دریاب ته نږدې دی چې د هریرود دریاب ته وربیږي دا څلۍ 15 متر لوړ دی د ملګرو ملتونو سازمان د جام څلۍ د نړۍ په هغو فرهنګي میراثونو کې چې له تهدید سره مخامخ دی شامل کړی دی ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې پر ښوونځیو د وسلوالو حملې په 2013 میلادي کال کې د 2018 په پرتله 3 زیاتې شوې وې د کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې یونیسف دا راپور نن خپور شوی دی په راپور کې ویل شوي چې په 2018 میلادي کال کې پر ښوونځیو 68 حملې شوې وې خو په 2013 کې دغه شمېر 109 و د یونیسف د رپورټ په حواله په افغانستان کې تیر کال د ولسي جرګې د انتخاباتو په وخت کې د رای ورکولو مرکزونه په ښوونځیو کې جوړ شوي و نو شایي ښوونځیو د حملو د زیاتېدو یو علت وي زرګونه کسانو په پاکستان کې پرون تر روژه ماتي وروسته د هغه هیواد د پوز پر ضد لاریون وکړ هغوی د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر سوله ییزه لاریون کوونکو د پوځیانو له لورې د حملې او د یو شمېر فعالانو د قتل پر ضد سوله ییز احتجاج کړی وو په دیره اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي شیرالله مسعود آزاد خبریال سیلاب مسعود ته پرون په دې اړه وویل
میجاو سلیم مضبوط دی دا کو پکړ د کړدای او د پی ټی ایم هغه قانون چې د پښتین قوم د پرای دا ودا کړی دوی کا سام کړای دی چې میجو د پښتین قوم د پرا ژوندون غوړي حق او غوړي او میجا دنیو ته دا جواته کی چې میجا د ریاست د پرشر نه مانی
د رپورټونو پر اساس په شمالي وزیرستان کې د یک شنبه په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو او غړو پر سولهییز لاریون پوځیانو ډزې وکړې چې څلور تنه یې ووژل او څلوېښت تنه یې زخمیان کړل. د پاکستان پوځ ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو غړو علي وزیر او محسن دوړ په مشرۍ مظاهره چیانو د تلاشۍ په وخت کې پر پوسته حمله کړې وه، خو په ټولنیزو رسنیو په خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې مظاهره چیان وسلې نه لري. د پاکستان پولیسو علي وزیر چې د هغه هیواد د ملي اسامبلۍ غړی دی نیولی دی. په وزیرستان کې د پولیسو یوه چارواکي آزاد خبریال سیلاب مسعود ته ویلي چې علي وزیر د تروریزم پر ضد ځانګړي برخې ته سپارل شوی دی. د جرمنی ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر او د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف نن په تاشکند کې پر دوه اړخیزو اړیکو ژغېدلې دي. میرزیایف له شتاین مایر سره تر کتنې وروسته ویلي چې ازبکستان ته د جرمنی د ولسمشر سفر به د دواړو هیوادونو دوه اړخیز روابط لا ښه کړي. میرزیایف په 2018 میلادي کال کې د ازبکستان جمهور رئیس وټاکل سو. د هغه د جمهوري ریاست دورې ته د مخکني ولسمشر اسلام کریموف تر مشرۍ لاندې د منځنۍ آسیا د دې جمهوریت د اوږدې انزوا د پای ته رسېدو لپاره د یوې ښې موقع په سترګه کتل کېږي. هغه هیواد ته د جرمني د جمهور رئیس سفر هم داسې هڅه ګڼل کېږي چې ازبکستان اصلاحاتو ته هڅوي. د بشري حقونو مدافع سازمان هیومن رایټس واچ د جرمني پر جمهور رئیس ژغ کړی چې پر دې ټینګار وکړي چې د میرزیایف په تر واکمنۍ لاندې ازبکستان کې ځینې مثبت تغیرات پر یوه ډېره اوږده لار څو ګامونه دي. او د روسیې دفاع وزیر سرګی شوایګو نن د تاجکستان د سیاسي او پوځي مشرانو سره د کتنې لپاره دوشنبې ته ځي. د روسیې د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې شوایګو به له تاجک لوري سره د هغه هیواد د وسلوالو ځواکونو پر سرې کول او په تاجکستان کې د روسیې د پوځي اډې پر تجهیز خبرې وکړي.
ازادي رادیو ته غوږ تاسو خبرونه واوریدل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام کې بیا لوستلی شئ. ازادي راډیو په دغه مازګرنی پروګرام کې وړاندې اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په موسکو کې د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ په یو ناسته کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه.
موږ غواړو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. موږ له ټولو لورې غواړو چې څومره ژر کېږي خبرې د پراخو اجتماعي او سیاسي ډلو سره پیل شي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي دي چې د ولسمشر اشرف غني له پخواني سلاحکار حبیب الله احمدزي غواړي څو په ارګماڼۍ کې د اخلاقي فساد په اړه باندې د خپلو ادعاو په خاطر دوی ته سپیناوی وړاندې کړي.
از آقای احمدزی رسمن هیئت تقاضا کردیم تا ختم امی هفته تمام اسناد و شواهد و مدارکی که در ارتباط به ادعایشان دارن به اختیار هیئت موظف تحقیق قرار بده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي ولسو ورځو راهیسې په پاکستان کې مظاهرې کړي دي. دوی وایي چې د یک شنبې په ورځ په دوی باندې ډزې شوې دي. دوی د خپل یو مشر علي وزیر راخوش کول هم غواړي.
د دغه فیارا میژغند نه کوي، د غیر قانوني ده. علي وزیر د زر نه په زر دیر خلاص کوو. ریلیز د ویلې چا یو معزز رکن قومي اسمبلی ده.
د پروګرام په دوی منی مای کې به تاسو ته د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوړی اچار تفریح خپرونه خپره کړو. بیا هم السلام علیکم، پروگرام ته ښه راغلی. راځو لومړی مطلب ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. لاوروف دا غوښتنه د سه شنبې په ورځ په موسکو کې د طالب استازیو او یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو او سیاستوالو ترمنځ د دوه ورځنۍ غونډې په افتتاح کې وکړه. طالب استازی او پخواني افغان چارواکي د روسیې او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د سل کلنۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته بلل شوي دي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ټول بهرني ځواکونه د افغانستان څخه ووزي او د افغان شخړې د حل لپاره دي د دې هیواد ټول سیاسي او ټولنیز ځواکونه په خپلو کې خبرو ته کینی. لاوروف دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ په مسکو کې د طالبانو او یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو غونډې ته وکړه چې د روسیې او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د سل کاله پوره کېدو په مناسبت جوړه شوې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل
Россия убеждена, что конфликт в Афганистане не имеет военного решения.
Дай вай, Русия пуре якин лари, че да Афганистан шхара паузи хал не лари. Соле тарасидели явазе ла сияси ау дипломатику лару мумкена де. سرګل اوروف په دې غونډه کې طالب استادو ته د هر کلی په لړ کې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه.
выступаем за полный вывод иностранных войск из
страны. دوی موږ له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو بشپړه وتنه غواړو. موږ پر ټولو افغان اړخونو چې ټول سیاسي او ټولنیز ځواکونه پکې شامل وي غږ کوو چې ژر تر ژره خبرې ترې پیل کړي. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ څوارلس طالب استازي په داسې وخت کې په روسیه کې له پخوانیو افغان مقاماتو سره غونډه کوي چې طالبان لا هم په روسیه کې د یو تروریستي سازمان په توګه ثبت دي. د طالبانو د قطر د پلاوي یو غړي شهاب الدین دلاور د مسکو غونډې ته وویل،
د افغانستان اسلامي امارت له ګاونډیو سیمې او د نړۍ له هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړي، نه چاته دا اجازه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو په ضرر استعمال کړي او نه هم داس غملای شي چې افغانستان ته له باندې نه څوک د ضرر لاسونه را اوږده کړي. د روسیې فدراسیون سره راتلونکي اړیکې باید د دواړو هیوادو په ملي ګټو او د نه لاسوهنې په اصل بناوي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی، یو شمیر پخوانی چارواکي او د جهادي ډلو مشران او مسؤلان د مسکو په غونډه کې ګډون لري. دغه راس په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهان هم د مسکو په غونډه کې برخه لري، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې آیا نوموړی به له طالب استازو سره وګوري او کنه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه پورز ویلی چې د طالبانو استازي او یو شمیر پخوانی افغان چارواکي به په مسکو کې د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. نوموړي ندی ویلي چې طالب استازي بل افغان سفیر سره وویني او که څنګه. د مسکو په کانفرنس کې د افغان حکومت او د سولې دالي شورا د مشر د ګډون په اړه بیا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدی ازادي راډیو ته ویل،
آقای خلیلی هم اشتراک میکنه اما به نمایندگی
هغه وای د افغانستان او روسیه د سل کلنو اړیکو په منځغونډه کې د سولې د عالی شورا رئیس کریم خلیلی د سولې د عالی شورا په استازیتوب ګډون کوي، خو په مسکو کې به د افغانستان سفیر د افغان حکومت په استازیتوب ګډون وکړي. تابع ناشته ټکی سولې ده، هر حکومت چې د افغان حکومت او خلکو په مالکیت او رهبری سولې ته د رسیدو په هدف دغه موارد په پام کې نیسي موږ یې هرکلی کوو.
طالب استازی او پخوانی افغان چارواکی په داسې حال کې د دوهم ځل لپاره د روسیې په منځګړتوب په مسکو کې غونډه کوي چې بل لور ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد تر اوسه پورې په قطر کې له طالبانو سره شپږ ځله غونډه کړې ده چې تر اوسه د کوم لوی پرمختګ او نتیجې څرک نه ښکاري.
ازادي راډیو ته غواګی است.
ازادي راډیو
د ازادي راډیو پروګرامونه په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او 15.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په ارګ ماڼۍ کې د اخلاقي فساد په اړه باندې د شویو ادعاو څېړنه یې پیل کړې ده. د لوی څارنوالي ویاند جمشید رسولي نن په یو کانفرنس کې وویل چې د ولسمشر پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی چې ادعا کوي په ارګ کې اخلاقي فساد موجود دی، باید د خپلې ادعا د ثبوت لپاره دوی ته ورشي او شواهد ور وړاندې کړي. ارګ ماڼۍ ویلي دي چې دا قضیه به په جدي توګه باندې تعقیب کړي. د ولسمشر پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی ویلي چې په ارګ ماڼۍ کې له ښځو د کار په بدل کې جنسي خواهشات کیږي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام دغه موضوع تعقیب کړی ده. همداسې په کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه موږ ته رپورټ راکوي.
د افغانستان لویا څارنوالي وایي چې د حبیب الله احمدزی لوري په ارګ کې د اخلاقي فساد د لګول شوی تورونو قضیه څارنوالي ته رسیدلې ده. د دې ادارې ویان جمشید رسولي د سه‌شنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې په کابل کې وویل چې د دغه قضیه د څېړنې په هدف پلاوی ټاکل شوی او له ښاغلي احمدزی غوښتنه شوې چې اسناد او شواهد وړاندې کړي.
لوی سرنوالی دولت جمهوری افغانستان زمینی کې هغه
دی وايي د افغانستان لوی سرنوالی د دې تر څنګ چې د قضیه د څېړنې لپاره پلاوی ټاکلې له خغلی احمد زی هم غوښتنه شوې چې د رواني اونۍ تر پنځ شنبه ورځې پورې په دیاړه خپل ټول شواهد او اسناد له ټاکل شوی پلاوی سره شریک کړي تر څو پلاوی وتوانیږي چې د همدغه اسناد او شواهد په استناد خپل څېړنې مخ په وړاندې یوسي
او اسناد از یک طرف بررسی خود پیش ببره.
لدی وړاندې د افغان ولسمشر مرستیال وین سمیم عارف هم ازادي راډیو ته تایید کړی و چې یاد قضیه لوی څارنوالۍ ته استول شوې ده. په امنیتي چارو کې د ولسمشر غنی پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی په خپلو تازه څرګندونو کې په ارګ کې د اخلاقي فساد د موجودیت ادعا کړې ده. احمدزی ویلي چې په ارګ کې ځینې کسان د فحشاو د خپرولو لپاره په سیستماتیک ډول کار کوي. نوموړي دغه شانتور پورې کړی چې د ولسي جرګې د ټاکنو یو شمېر خزینه نوماندانې چې له 600 څخه کمې رایې وړې وې د ارګ له لوري د نامشروع اړیکو لمخې ولسي جرګې ته بریالۍ شوې دي. د ولسمشر وایان هارون چخنسوري بیا د ښاغلي احمدزی دغه څرګندونې شخصي عقده بللې او غوښتنه یې کړې چې باید ثبوت وړاندې کړي. دغه اداګانو په سوشل میډیا په ځانګړي ډول فیسبوک کې هم خبرګونونه راپارولي. د فیسبوک ځینو کارکوونکو د یو شمېر هغه نجونو چې سیاسي او مدني فعالیتونه کوي انځورونه یې هم خپاره کړي او بد او نامناسب الفاظ ورسره لیکلي دي. بل خوا د افغان ښځو د شبکې غړي عابده طلایي او یو شمېر افغان مېرمنې وایي دې اداو دوی اندېښمنې کړې دي. مېرمن طلایي په دې اړه وویل
دغه ډول بې ځایه ادعاوې د افغان میرمنو په کارونو ډیر زیات منفي تاثیرات لري، ځکه له یوې خوا افغان میرمنې په ډیرو ستونزو سره دندې ترلاسه کوي او کورنۍ ورته اجازه ورکوي، له بلې خوا بیا دا ډول تورونه. نو اوس په دې اړه د ښځو شبکه هم قراره نه ده ناسته. لوی څارنوالۍ ته یو مکتوب استولی تر څو دغه قضیه په جدي ډول وڅېړي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو فعاله شکریا جلالزی وایي دې موضوع په دولتي ادارو کې د افغان میرمنو په کار منفي اغیزه کړې ده. تیر ورځ اجرایی رئیس عبدالله هم په ارګ ماڼۍ کې د اخلاقي فساد په اړه راپورونه ټکان ورکوونکي وبلل او په دې برخه کې په جدي پلټنو ټینګار وکړ. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتو موریدل چې د افغانستان لوی څارنوالي ویلي حبیب الله احمدزی باید دوی ته ورشي او د خپل اداو سپیناوی وکړي. د ولسمشر پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی دا کړی و چې په ارګ کې اخلاقي فساد موجود دی. د افغانستان د عدلي وزارت ویلي د افغانستان په دولتي ادارو کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د زورونې د مخنیوي لپاره ډیر کار شوی دی. دغه وزارت د تقنین ریاست مرستیال اشرف خان عظیمی ازادي راډیو ته ویل چې که هر ښځه او یا ماشوم په یوه اداره کې د کار یا تعلیم پر مهال زورونې سره مخامخ کیږي قانون ته مراجعه کولای شي. لخوغلی عظیمی سره فریبا ظاهر مرکه کړی او په دې اړه په اساسي قانون کې د وداسې مقرری په اړه پوښتنه چې کولای شي په دولتي ادارو کې د ښځو د زورونې مخاوني سي.
د جنسي زورونې په اړه خو موږ په ډیرو قوانینو کې احکام لرو چې ولې هغه نه ښځو وړاندې د څنګه پر خپل قانون دا چې هغه تقریبا لس کال کې چې ماخذه ده په کوم جزا کې هم چې دی تقریبا یو کال مخکې نافذ شوی ده، ځینې احکام پیژمن شوی ده او یوازینی اساسي قانون چې وروستی قانون ده هغه د ښځو او ماشومانو د زورونې او اذیت د منع قانون ده چې تېر کال د ملي شورا لخوا تصویب شوی ده او په رسمي جایزه کې خپور شوی ده.
بلې عظیمي صاحب، که تاسو راته ووایئ چې د دې قانون جزئیات څه دي؟ مثلا که په دولتي اداره کې یوه میرمنه د جنسي زورونې سره مخامخ کیږي، نو دغه قانون څه حکم کوي چې څه باید وسی؟
دغه قانون حکم هم د یو جنسي زورونه ده او بلم کې د شې چې ځینې عمل د دې په وړاندې انجام شي چې هغه جنسي جنبه ونه لري. نو په دغه حالاتو کې د قانون له مخې یو کمیټه د اداره په سطح جوړیږي چې په ډېرو ادارو کې دا کمیټه جوړ شوی ده. که چیرې دغه قضایا واقع شي بیا ښځې یا ماشوم کولی شي چې هغه کمیټې ته ورشي او خپل شکایت هغوی ته وړاندې شي.
دا څنګه تعریفوي؟ مثلا د دې تعریف څه دی؟ په کومو مواردو کې دوی ورتلای شي؟
دا عمومي ده، که جنسي تېری ده که نور اعمال وي یا کمیټه ورسی کوي. نو که چیرې څوک چې د دغه اعمال مرتکب شوی دی کېدی شي چې هغه عدلي او قضایي مراجعو ته استول کیږي. هم کېدی شي چې دغه اشخاص تر تعدیب لاندې راشي او د هغوی په وړاندې تعدیبي اقدامات عملي شي.
بله عظیمي صاحب، زما پوښتنه دقیقا دا وه، کله چې په دې قانون کې واضح کیږي کومو مسلې ته یا کوم عمل ته موږ زورونه وایو، یا جنسي یا عادي زورونه وایو، کوم عمل په دې کې شاملېږي؟
جنسي زورونه خو د قانون منع خشونت هغه تعریف شوی ده او په کود جزا هم که تعریف شوی ده. جنسي تېری هغه مشخص تعریف لري. هر ډول اذیت او هر ډول زورونه تر دا قانون اعلان راځي خو
عظیم صاحب زه یو ربیا هم غواړم په همدې ځای کې تمسو مثلا پرته له جنسي تیرینه لفظي زورونه ده مثلا د یو چا سره ټکر کېدل دي ایا دغه موارد هم په زورونه کې راځي؟
لا او کېدل شي او لفظي کچا یو ښځې ته کنایه وایي او ښځې ته پنځله کوي او ښځې ته په صراحت یو شی وایي چې د هغه جنسي بڼه ولري یا جنسي جنبه ولري بیا کېدای شي چې د قانون پر اساس دې په اصله بیا تصمیم ونیول شي چې دا جنسي تیری ده او یو تخلف د قانون.
د ازادي رادیو مرکه مواريده د افغانستان د عدلي وزارت له یو چارواکي سره چې د دولتي ادارو کې د خزو او ماشومانو د جنسي زوروني په اړه باندې له قانوني لحاظ له مخ سره خپل تحلیل شریک کړ.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبان د غولایت په شمال کې د خپل لارو د خلاصولو لپاره جګړه کوي. چارواکي وایي د وسلوالو په لیکو کې بهرنی ادب اوان گاونډي پاکستان د استخباراتي شبکې غړي هم جنگي یو هڅه کوي د کندهار په شاولي کوټ کې خپل اکمالاتي تړلې لارې د جنگیالیو په مخ خلاصي کړي او گاونډي ولایتونو ته ځانونه ورسوي. صادق رښتینه د کندهار ولایت شمالي ولسوالۍ شاولي کوټ ته للی او په دې اړه د راپور را لګلې. شاولي
کوټ ولسوالۍ د جنوب درې ولایتونه روزګان زابل او ویلمن سره نشلوي او د چارواکو په خبره په خوا د وسلوالو طالبانو د تاګ راتګ مهمه لار و. د شاولي کوټ امنیه کمانډان بچا ازادي راډیو ته وویل لکه چې په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو ستر مرکزونه له منځه وړل شوي او جنوبي سیمو ته له پاکستان څخه تلونکي لارې تړل شوي، هغوی اوس یوازې د جنگي ډلو په مرسته د خپل بوري لارو د خلاصولو لپاره جګړه کوي.
شاول کوټ ټول غرنی ولسوالی د دشمن او رابطماج د پاکستان راوړي زیلمنت یا روزګان ته یا بول ځای ته اول لارې په شاول کوټ کې راوځي، نو په همدې خطر باندې د خپل گشت گزار او ډیروالي شروع کړی دی. بیا هم ډیروالي په دیم شروع کړی دی چې موږ سخت مخالفت کوو او د دې هغه پلانونه چې د پکندار یا نور ولسوالی ته لري هغه موږ د دې مخ کې چې د خپل ادب ته ځان ورسی موږ تر مخ ورخونسا کوو.
پاینې وخت کې د شاولی کوټ د امنیه کمانډان مرستیال محمد قاسم ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو د ډلې زبریدونه سره بهرني جنگیالي په ځنګلي ډول د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI غړي مرسته کوي او دوی په څو ځله جسدونه له اسناد سره د جګړې په ډګرونو کې موندلې.
موږ په څو سوار په عملیاتو کې د دې څخه چمړې پاتې سوي چې موږ د پاکستان د ISI د خوا څخه موږ د خلګل ته په مړې په لاس سره غلي دي بیا سره سلیپ مرتخ انچکار کړي د غو سره رسمي کارتونه وو ار څو سره دي نور ایس توان طاقت نه لري دي ولست تشويش شي دي نور د جنگ پان طاقت نه لري دي ولست تشويش شي ولست په عذاب دي د ولست په زور ډوډۍ وړي د ولست څخه په زور چل اخي د ولست څخه په زور چنده اخي.
د کندهار د شاولي کوټ ولسوالۍ امنیتي چارواکي پر داس محل یادي سرګندونی کوي چې وسلوالو طالبانو د شاولی کوټ لویدیسته د خاکریز لوی لار د تیرې وکال رایسي د ترافیک پر مخ تړلې و چې امنیتي چارواکو یې تازه د خلاصولو ادعا کړې. وسلوالو طالبانو تر اوسه د شاولی کوټ ولسوالۍ د امنیتي چارواکو د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي رادیو ته غوښتل له کندهار بور شو روزګان ته ده او بخیده هلمند ته ده. هلمند امنیه قمندان وی پتیرو لس ورځو کې نوی وسلوال وجلی دی. سمنمل حسام الدین هلمندی د ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې دا خبري کړي. هغه ویلي د هلمند په یوش میرو سیمو کې مزاحمتي عملیات دوام لري او د طالبانو هغه توان چې د لیز بریدونه وکړي لمینځت للی. د هلمند امنیه قمندان په داسې حال کې دا خبري وکړلې چې ویل کېږي په دې روسي کې د هلمند په زینو امن او مرکزی سیمو کې هم د طالبانو لخوا فعالیتونه زیات شوي او خلک اندیښمن کړي دي. الیاس دایي د هلمند امنیه قمندان سره د هلمند وضعیت باندې خبرې کړې.
د پولیسو فعالیت د دشمن په مقابل باندې او یا د امنیت په باره کې تاسو په دغه لس ورځې دولس ورځو جریان کې چې تیر هفته بیا تر دغې هفتې پورې کوم عملیاتونه چې پولیسو اجرا کړي دي په ولسوالۍ نارسراج یا گریش او یا ندالی باباجي ګرمسیل ناوتریخ ناوردې ساحو کې عملیاتونه مشترک د اردو ملي سره چې پولیسو اجرا کړي دي او وایي کومک سره سوي دي. دشمن پدې کې ډېر ضربات لیدلې دي او ډېر غړتله پاتې لیدلې.
کشمیر ته وسه د وسلوالو او پاینال کې پولیس ته کوم تلپات وسلوال پوز تلپات د کشمیر هم درمل میشه
کم تلپات چې طالبانو یا دشمن ته ورشته چې مشک معلومات په لاس باندې لرو تقریبا تر 90 نفر پرې دی تلپات لري مرګ لري جوب لري چې پاره کې زیاتره کمانډانان سوي دي چې په مټر کې یو ځای بل سه انتقالېدل یا په کمین کې لګېدل او یا دا وای کو خاص خوښته کېدل
د بهرنی ځواکونو رول څومره موثر دی د غوی موجودیت د غوی وای مملاتړ سره
دا غوی مملاتړ یا موجودیت سره په هماهنګي کې په زیاتره خپوي کومک یا تایروي کې د سره کومک ته هماهنګي چ کومک سره کې
کومندات په لشکري شهر کې غلا او جنايي پیښو زور اخیستې دي اصلي لامل دغه مسلې چې شې زکه لشکره مخکې تر دې دغه سی او تهاجم سره د غلو او مجرمینو نو پیښو
دا خو چې مخکې غلاوي کمی وي یا وس غلاوي زیات سوال دي اصلي عمل مسکانات یا غربت مخکې استي و پیسې وی او کاروبار و دلته د دولت تخصخه یا د حساب تخصخه او یا په وطن کې کم زرات و وس هغه شان ټول کم سوی دی یعنی کار نسته وس بیکاری ده زیات عامل ز فکر کوم چې د بیکاری سره
پولیس باندې خلک نیوکه کوي چې نه دی توانی دی چې د غلا او مخونی ستاس لسره ورنیم لري غلم نیولې دي د غورستي غلا چې د سرپان وسول دی په اړه کله معلومات راکې څنګه ډول
پولیس په خپل تلاشی په خپل چکپاین باندې څلور ساعته ولاړ دي پولیس خپل وظیفه اجرا کوي خدای اواز د پولیس وظیفه نه ده د غله ګرول یا د امنیت راوستل په دې کې ولسم باید سم واخلي بخش استخباراتي کې زمر سره کومه همکاري وکي په دې کې نور ورګانونه هم باید کار وکي چې هغه بخش سرنوالي راځي بخش امنیت ملي راځي بخشونه د استخبارات راځي یعنی ټول مشترک په دې کې باید خپل کار وکي پولیس خپل کار کړي تقریبا په دغه دوی او تی کې دوی یادي شپږ دېش نفر گیر کړي دي مجرمین یا د غلا او پتور یا خپل منځي جنگو کې او سرنوالي ته سپارل دي چې ډیر لس نفر هم تر تعقیب لاندې دي
د هلمند له امنیه کمانډان سره مو د ازادي رادیو ځانګړي مرکه واوریده
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
په بنو کې پښتون ژغورني غورزنګ تیر شپه د تخیلو خړکمر پیخي او د پاکستان پارلمان غړي علي وزیر د نیولو پر ضد لاریون وکړ دوی د تخیلو پیخي ته د ملګرو ملتونو د پلاتون کې پلاوی د غوښتنه وکړه او وی ویل چې علي وزیر باید ژر تر ژره راخوش شي د یک شمې پورس د پاکستان په شمالي وزیرستان کې په د تخیلو سیمه کې په لاریونوالو باندې د پولیسو لخوا ډزې شوې دي او ګڼ کسان ته مرګ ژوبله وخته پولیس بیا وایي چې لمړی په سرتیرو باندې د دوی لخوا برید شوی او دوی په جواب کې په خلکو باندې برید کړی دی په دې اړه عمر وزیر رپورټ را لېږلی
دغه لاریون پس د پولیسو او غورزنګ غړیو په وینا تر شلو پورې د غورزنګ بنو مخکشان او غړي پولیسو گرفتار کړي چې پکې ندیم اسکر سردار عارف وزیر حاجی عبدالصمد خان بلال پښتین عابد او نور شامل دي د پولیسو او بنو خبريالانو په وینا دغه گرفتاری کې د خیبر نیوز نماینده ګوهر وزیر هم پولیسو گرفتار کړي د تیرې شپې لاریون پر مهال د پښتون ژغورنې غورزنګ بنو یو مخکښ بخنیازې ډوکیټ وویل دوی د خړکمر پیخې بین الاقوامي پلاټنې غواړي
زه په خپله باندې مړ شوم په داسې کمپلین خو هغې باوجود دمو خلاف اف آی آر وکړو د میر ملګره د علي وزیر باندې وتی ورې د ریمانډ اخوسته ده او چې دا کیمې کسنې باندې نه را دي اف آی آر کړه ده د دغه اف آی آر امیر غندنه کوي د غیر قانوني ده علي وزیر د زر نه په زر ډیر خلوص کو ریلیز د ویلې چا یو معزز کون قومي اسمبلی دا
بل طرف میرم شاه کې د پرون ناکامي اسمبلی غړي او د غورزنګ یو مخکښ محسن داوړ په مشري کې درنه پیل شوه او درنه یا ناشته ویناوال وای تر سوچې ټوله غوښتنه یې منل شوه نوي درنه بای جاری وی دغه درنه ته د سیمینه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ خپلاوي نا کې وویل
ملګری په ماډل تاون شوا کیا وشوا دواوی ک درې ک سون په شمړوي هیڅ پرایز ذکر شي جوډیشل کمیشن نه جوړ شوال عدالت سو موټو چن په غوستو ایسا پیر دې خبره تحقیقات راون دي مو په دیشه نه زیوت مو په دیشه نه زیوت ملګری زخمون شوال په لاس نه زیوت مو مرګری شاهدون شوال او ټاپو میش دا الزام لګوي چدا تصدد یا تو کړای دا
شمالی وزیرستان کې الله هم درابطه ټوله ذریعے موبایل انټرنیټ ڈی ایس ایل تړل شوی او کرفیو کې نرمی شوی.
ستاسو لا پیغامونه نه
زه داسې حیران پاتې کېږم چې دغه ملک د روسانو د راتګ دپاره ویجار سو، په زرګونو ماشومان یتیم سو. فکر کوم چې دغه یو زیاد وخت دی. زه فکر کوم چې دغه خبره د صلح ډیر یو آسان صرف په کاغذ کې یوه خبره ده، اکثرا صلح نه غواړي.
سایل ترخیرم د کابل د وسیم نه اوسیدونکی یم او سکم ناسته په مسکو کې ده. په دې کې د افغانستان د مسلمانانو او د وطنوالو واده ورې د خیر زنه ګړمه. باید افغانستان ته داسې یو صلح او مذاکرات را مابین ته شي چې د ټولو افغانانو د مسلمانانو پکې خیر وي، بلکې د کې د سیاسیونو خپلې ګټې او مطلبونه دي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دی. فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې نړیوال ځواکونه باید بشپړ ډول له افغانستانه ووزي. لاوروف دا غوښتنه نن په مسکو کې په هغې غونډه کې د خبرو په وخت کې وکړه چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حمید کرزي په ګډون له کابله یو شمېر سیاستوالو او د وسلوالو طالبانو استازي ورغلی دي. دا غونډه رسماً د افغانستان او روسیې د سیاسي اړیکو د سل کلنۍ د لمانځلو په نوم جوړه شوې ده. دې غونډې ته د طالبانو لخوا د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ 14 کسیزه ډله ورغلې ده. د افغانستان د اطلاعاتو وزارت وایي چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې د جام څلې له خطره وتلی دی. د دې وزارت د فرهنګي چارو مرستیال نن په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د جام څلې ته د سیل له امله ورپېښ خطر د ولسي خلکو په هڅو کم سوی دی او خلکو د دې څلې د ژغورلو لپاره حشر کړی. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وویل چې ډېر ژر به دغه څلې د بیا رغولو کار پیل شي. او د جرمني جمهور رئیس نن په ازبکستان کې د هیواد له ولسمشر سره وکتل. د ازبکستان جمهور رئیس په تاشکند کې نن خبري اعلان ته وویل چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو له پراختیا سره مرسته وکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونو ته.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په یو تمریناتي ورځنۍ لوبه کې د انګلستان په وړاندې ماته وخوړه. د دې سیالۍ ټاس د انګلستان لوبډلې وګټه او د توپاچونې پرېکړه وکړه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سجدلو مقابل لوبډلې ته 116 منډې هدف وټاکه چې انګلستان لوبډلې یاد هدف د یو لوبغاړي په سجدو د سیالۍ په 19 اور کې پوره کړ. افغانستان له دې وړاندې په خپل لومړني تمریناتي سیالۍ کې پاکستان ته ماته ورکړې وه. ټاکل شوی چې دوه ورځې وروسته د کرکټ نړیوال جام سیالۍ پیل شي. افغانستان به د راتلونکي جون میاشتې په لومړۍ نیټه د انګلستان په وړاندې خپله لوبه ترسره کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې په بیلابیلو ورزشي برخو کې ملي لوبې پیل کړي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې اجرایي رئیس داود محمد پاینده اختری نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو د جوړېدو لپاره یوه کمیټه جوړه شوې ده.
کمیټه